درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی وډه ز مجاهد جواد يم. په سر کې پام وکړئ، د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز ده. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له چین څخه د خپل دورځني سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر شي جنپنګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ او د پیاوړتیا او د سیپک په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ګډې همکارۍ یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د بیرغ وشارو کې د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار د ولسمشر جو بایدن پر حکومت نیوکه کړې چې په تیر یو کال کې د افغانستان سره د امریکا د 1.1 بلیون ډالرو بشري مرستو اړه یې د دغې ادارې د بشپړو څېړنو مخنیوی کړی. او سپینې ماڼۍ د شروع چهارشنبې په ورځ ویلي، دوی د ماسکو لخوا په اوکراین کې د اټومي وسلو د کارولو پر سر خبرو باندې په ژوره توګه اندېښنه لري. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د پاکستان لوړي وزیر شهباز شریف له چین څخه د خپل دورځني سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر شي جنپنګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا او د سیپک په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ګډې همکاري یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي. د چین ولسمشر شي جنپنګ د شروع چهارشنبې په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره د پراخو دوه اړخیزو خبرو کوربه وو، او په دې مهال یې هغه ته په پاکستان کې د چینایي کارکونکو د امنیت په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د روان کال په اپریل میاشت کې چې شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی، دا لومړی ځل دی چې په رسمي سفر چین ته تللی، او د بهرنیو مشرانو څخه لومړی تن دی چې تیره میاشت د ولسمشرۍ په څوکۍ په دریم ځل د ښاغلي شي تر ټاکل کېدو وروسته یې له هغه سره لیدلی دی. چینایي چارواکي وایي ولسمشر شي جنپنګ او شهباز شریف د شروع چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې همکارۍ ته کتنه وکړه، او د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د منصوبې یا سیپک د کامیابۍ په اړه یې خپل ژمنه بیا تازه کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي، ولسمشر شي جنپنګ شهباز شریف ته په پاکستان کې د چینایي وګړو د خوندیتوب په اړه خپل ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش دفتر یا سیګار د ولسمشر جو بایدن پر حکومت نیوکه کړې چې په تیر یو کال کې له افغانستان سره د امریکا د 1.1 بلیون ډالرو بشري مرستو په اړه یې د دغې ادارې د بشپړو څېړنو مخنیوی کړی. د سیګار په تازه خبر شوی راپور کې راغلی، سیګار په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په دې روبه کې د امریکا د ادارو د نه همکارۍ لامل نه دی توانیدلی چې کانګرس او د امریکا خلکو ته د امریکا د حکومت د لګښتونو بشپړ حساب ورکړي. د سیګار دغه درې میاشتنی راپور وایي امریکا لا تر اوسه د افغانستان تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. په راپور کې ویل شوی چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو سیټ چې د افغانستان لپاره د امریکا د اوسنۍ مرستو لوی برخه اداره کوي، او د امریکا د مالی وزارت له سیګار سره له هر ډول همکاري کولو ډډه کړي. راپور زیاته کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته په سلیقوي ډول د بودیجې په اړه ځینې معلومات ورکړي، خو د دې وزارت لخوا د پروګرامونو د مالی اړخ په اړه یې بشپړ جزئیات نه دی وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وای په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. د نومبر 2 نیټه له ژورنالستانو سره د تشدد پر وړاندې د معافیت د ختمولو ورځ ده. یونما په یو بیان کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه باندې خبر کړي ویلي، افغان خبريالان له خپل سره نیونو نه وړه چلند او غوښونو سره مخامخ دي. بیان ځته ویو نامادو 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 لزیاتو خبريالانو سره له بشري حقوقو د سرغړاونو موارد ثبتګړي دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار پټاړو د خبريالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ څلورم هیواد دی. سپینې ماڼۍ د شروع چهارشنبې په ورځ ویلي، دوی د ماسکو لخوا په اوکراین کې د اټومي وسلو د کارولو پر سر خبرو باندې په ژوره توګه اندېښنه لري. سپینې ماڼۍ وروسته له هغې دغه اندېښنه څرګنده کړې چې د یوه رسنیز راپور له مخې د روس لوړ پوړو پوځي چارواکو په دې خبرې کړي چې څه وخت او څنګه اټومي وسلې کارولی شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت بیان جان کاربي رویټرز خبري ادارې ته وویل، موږ د میاشتو په تیرېدو په زیاتېدونکي توګه په دې اړه اندېښنه لرو. کاربی د نیویارک ټایمز هغه راپور تایید نه کړ چې د روس د لوړې کچې پوځي چارواکو په دې وروستیو کې په دې بحث کړی چې څه وخت او څه ډول به دوی د جګړې په ډګر باندې اټومي تاکتیکي وسلې کاروي. په دې راپور کې چې د بینومه امریکایي چارواکو لخوا راخستل شوی ویل شوی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې بحث کې نه و موجود او داسې کوم نه نشته چې د روس پاوز دی د دې وسلو د کارولو پریکړه کړې وي. او په یو بل خبر کې راغلی دی چې روس تر شروع ته شنبې پورې ویل دوی د تور بهيري لالياري له اوکرين څخه د غلو دانو د صادراتو په تړون کې برتا خپل ګډون پیلوي. د روس د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي روس د محل کوم ضمانتونه ترلاسه کړي کافي ښکاری او د تړون عملي کېدل برتا پیلوي. روس په دغه تړون کې خپل ګډون د شنبې یا خالي پورې روس ته حق وځنداوي چې د داول مخي اوکرين په تور بهيره کې د روسانو په کښتۍ باندې بریټ کې لډرونونو کار اخیسته. ملګرو ملتونو او ترکیه له روس او اوکراین سره د یاتړون د بیرته پر ځای کېدو په برخه کې منځګړی توپ کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له چین څخه د خپل دورځني سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر شي جنګ پنګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ او د پیاوړتیا او د سیپاک په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ګډې همکارۍ یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي. شهباز شریف چین ته خپل دغه لومړی سفر په داسې حال کې کړی چې پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په ریپورت کې.
دولتی رسنیو د شروع یا چهارشنبه په ورځ د چین صدر شی جن پینګ لکول اویل چې چین به د پاکستان د مالی وضعیت په ثبات کې ملاتړ ته دوام ورکړي. دولتی رسنۍ د شی جن پینګ لکول راپور ورکوي چې چین او پاکستان باید د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک یا سی پیک په جوړولو سره لا زیات پرمختګ وکړي او همدارنګه د گوادر سمندري بندر د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو چارې ګړندۍ کړي. د چین د اولس مشر سرګندونه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې کړي چې پترس کې دواړو مشرانو د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د پیاوړتیا او د سی پیک په ګډون په بیلابیلو برخو کې د سوړخیزو همکارۍ په پراختیا هوکړه وکړه. د دواړو مشرانو ترمنځ دواړخیزه اتفاق په داسې حال کې وشو چې وزیر اعظم شهباز شریف د چین ګریټ هال کې د شی جن پینګ سره وکتل. د چین صدر په دې موقعه د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ یوان اضافي مرستو اعلان هم وکړو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین خپل لومبه سفر په داسې حال کې کړي چې پاکستان د سختو اقتصادي او سیاسي اړیګړې ستونزو سره مخ دی او بلخوا د امریکا سره هم خپل خراب اړیکې پر ځای کوي. سیډون کی وای پاکستان تبا امریکا او غربي نړۍ ته دا یقین ورکول وی چې چین سره دوستی د امریکا څخه لریواله نه دی. د دوی وینا دا پاکستان ته چره هم داسې تګلار خپلول نه دی پکار چې کني پاکستان د چین غېګې ته تللی دی، ولې چې د پاکستانی سیزونو د ټولو لوی منډای اوس هم امریکا او غربي نړۍ دا. وی او ای ډیو سره خبرو کې سیډون کی فدا حسین اویل
پاکستان دی چرم دا پالیسی نی اختیاری چی مونگا گنی بس چینا تا دالو او مونگا نور ملکونو سارا ایس کارو نیشتا نا دا سی نکی گی زکا چی ستا مارکیٹ چی کم دیا گا چینا ندی ستا مارکیٹ وسا خوری دا امریکا و یورپ تیس نو ظاہر خبر دا چی دیکی بطا بیا پالیسی با دیر بیلنس ہو دی چی ندر دا چین خفشی او ندر نتا گورا کنا اندوستان تو گورا آگا پا کم طریقہ دا خپل پالیسی ہو دی
دا چین لخوا پاکستان تا درنی کرزی ورکولو باندی امریکا اندیخنی خواهی او سو واری خبرداری ورک چې چین دا شان پاکستان د خپل قرضو په جال کې انخلول شي. خو پاکستانی چارواکي وایي چین سره ډېرې نږدې زړې دوستانه او ستراتیژیکي اړیکې دي څنګه چې د امریکا دا وخت هند سره دي. د وزیر اعظم هاوس له خوا خبر شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړه هیوادونه دواړه خیزه اړیکو او همکارۍ سره د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک پروژو زر تر زره پوره کولو او سی پیک نور پراخ کولو باندې هم سلا شوی دي. دواړه هیوادونو په دې سفر کې یو شمېر لوزنامې او مفاهمتي یادښتونه هم لاسلیک کړل چې پکې دنمر نه 10,000 میگاواټه بجلی پیدا کول، د کراچۍ نه پېښور پورې د ریلوې لاین ML1 پروژې باندې کار تیزول، د کراچۍ سرکول ریلوې پروژې او د اوبو پروژې شامل دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ایوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د 15 می احتجاجي پر لړ سره تړلې قضیې اوریدنې پر وخت مشر قاضي عمر عطا بندیال ویلي د عدالت په وړاندې دومره شواهد موجود دي چې عمران خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس جاری کولای شي. بلړخت د یوې تازه سروې نتیجه ښیي چې د سیاسي او د معاشي بې باورۍ په سر د هیواد کاروباري کسان او ادارو اکثریت د خپل راتلونکي په حق له مایوسۍ ښکار دي. له اسلام آباد څخه پرې دی ډیوی خبريال پیر ولایت شارابو راستولې.
د ګیلپ سروې اف پاکستان نوم اداري تر مخه د پاکستان کاروباري طبقه 15% برخه موجوده حالت د دوی لپاره بدتر بولی او بیا دې کې تر ټولو زیات د کپڑے صنعت سره تړاو لرونکو یو 80% تنانو او ادارو خپل کاروباري حالت ډیر خراب ګرځولې دي. د ګیلپ ایگزیکټیو ډایریکټر بلال ګیلانی تر مخه د هیواد 6 بلین وړو کې درمیانه او لوی کاروباري ادارې د خپل راتلونکو په اړه د تشویش سره مخ دي او د سروې نتیجو ته خپل سیړنه کې د خزانه پخوانی وزیر او د معاشي چارو سیړونکو ډاکټر حفیظ پاشا یو ای ډی وته صدا سیوای.
میں پچھلے 40 سال سے پاکستان سے کام کر رہا ہوں. یہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے.
اغول د تیرو سالوختو کالو نظر پاکستان په معیشت باندې تحقیق کوم خو دومره بدتر حالت ما چرته هم نو لیدل څنګه حالات چې د حفیظ پاشا په خبره نن سبا پاکستان کې دي. نو مول زیاته کلاک سیاسي قیادت او اړوند طاقتور ادارو په وخت او اهم پریکړې اونکلي نو رامنځته شوی حالت د قابو نه هم بهر تللی شي. ګیلب سروې تر مخه کاروباري طبقه غړي پلوی اکچه ګرانه هم د پاکستان د ولس د پیسو خرچ کولو صلاحیت متاثره کړی دی او دا چې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ هم د کارخانو پیداواری صلاحیت باندې بد اغیزې غورځولې دي. د خزانه بل یو پخوانی وزیر او د معاشي چارو څېړونکو ډاکټر سلمان شاه هم د ګیلب سروې د لارې د کاروباري خلکو مخې تراغلي اندېښنې په ځای بولي. وی او ای ډی وسره خبرو کې هغه په دې اړه د بهرني علتونو سره سره په دې اړه کورني وجوهات په حق له صدا سیویل.
تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے جو انٹرپرینیورس ہیں بزنس والے لوگ ہیں ان پہ یہ امپیکٹ کر رہی ہے. ایک بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کا ہے.
اغول بهرنی سرمایه کاران ګوري چې مرکز کې واکمن پی ڈی ایم یو ډیر کمزور حکومت ته او په داسې حالاتو کې د ملک تر ټولو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف پارلمان کې د ناستې په ځای سړکونو ته راوته دی. ډاکټر سلمان شاه زیاته کړه بیا په دې حالاتو کې به څوک پاکستان کې سرمایه کاری کولو زړه کوي. بلخوا د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ کې د عمران خان په ضد هم روان کال 15 می باندې اسلام آباد احتجاجي سره تړلې عدالت د سپکاوي په اړه اوریدنه شوې ده. ایڈیشنل ایڈوکیټ جنرل یا حکومتي څارنوال د عدالت پر وړاندې دریس پر کړی عمران خان 15 می باندې د جلسې لپاره ټاکل شوی ځای نه ډیر مخکې راغلی و. د مشر قاضي وینا و عدالت سره په دې اړه دومره شواهد موجود دي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته نوټس جاری کړي او بیا اعلی عدالت راتلونکي اونۍ پورې د دې قضیې اوریدنه وځنډوله. بلخوا د پلټنو مرکزي ادارې ایف آئی اے پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته ممنوع فنډنګ کیس کې په 9 تاریخ باندې د حاضرېدو نوټس جاري کړی دی. دا په داسې وخت چې مرکزي کابینې سوشل میډیا باندې د ریاستي ادارو د سپکاوي سره تړلې مواد خپرولو په ضد د کاروای اختیار ایف آئی اے ته ورکړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار د ولسمشر جو بایدن پر حکومت نیوکه کړې چې په تیر یو کال کې له افغانستان سره د امریکا د 1.1 بلیون ډالرو بشري مرستو په اړه یې د دغې ادارې د بشپړو څېړنو مخنیوی کړی. خپل درې میاشتنی رپورټ کې سیګار وویل امریکا د افغانستان سره د بل هر هیواد نه زیاته مرسته کوي. په دې اړه نور حال زموږ له همکاري ناهید سهار څخه اوري.
سیګار د تیرې یوې لسیزې راسې په افغانستان کې د امریکایي حکومت د مختلف ادارو د پیسو د مصرفونو ته کتنه کوي او وخت په وخت د پیسو په ضایع کېدو تنقید کوي. سیګار په خپل درې میاشتنی رپورټ کې وویل چې د ادارې په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د نور حکومتي ادارو د عدم تعاون له امله. سیګار په خپل درې میاشتنی رپورټ کې د امریکایي کانګرس او د امریکایي ولس ته په افغانستان کې د حکومت د خرج کړې شو پیسو مکمل حساب کتاب نشي ورکولی. سیګار وویل د نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکایي ادارې یو ایس ایډ او د خزانې وزارت سیګار سره د هر قسمه مرستې نه انکار وکړو. په افغانستان کې د امریکایي د زیاتره مالي مصرفونو انتظام د یو ایس ایډ په لاس کېږي. د امریکایي خارجه وزارت سټیټ ډپارټمنټ وویل سیګار صرف د خپلې خوښې د مصرفونو معلومات خو شریک کړل خو د هغو پروګرامونو په اړه تفصیلي وړاندې نه کړو چې سټیټ ډپارټمنټ ورسره مرسته کوي. سیګار وویل د حکومتي ادارو عدم تعاون د کال 2008 هغه قانون په مستقیم ډول خلاف ورزي ده چې د لاندې د سیګار اداره جوړ کړې شي وه. رپورټ وویل ځینې ادارو خو سوسو میاشتې د سیګار د غوښتنې ردولې. د معلوماتو لپاره سیګار د غوښتنو په جواب کې یو ایس ایډ او سټیټ ډپارټمنټ وویل په موجوده وخت کې امریکا په افغانستان کې بشري او ترقیاتي پروګرامونه لري چې د بیا رغونې هلو ځلو سره تړون نه لري. سیګار په خپل رپورټ کې وویل اداره د سټیټ ډپارټمنټ او د یو ایس ایډ دا وره دوي ځکه چې هغه مرسته چې د بشري او د ترقیاتي پروګرامونو نوم ورکړی شوی د بیا رغونې د هلو ځلو نه بنیادي فرق نه کوي. سیګار په خپل درې میاشتنی رپورټ کې د افغانستان موجوده صورتحال د خفګان وړ وبللو او وی ویل په افغانستان کې حالات د 1990 په لسیزه کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په شان دي. سیګار ویل تیر کال د اگست په میاشت کې طالبانو د بیا واکمنۍ دوه نه پس افغانستان اقتصاد کې 40% کمی شوی دی او ولکه روزګارونه ختم شوی دی او د هیواد د نیمه نه زیات آبادی بشری امداد ته ضرورت لري. امریکایي ادارې په خپل رپورت کې ویل په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د انساني حقوقو او د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې پرمختګونه طالبانو په شابوتلی دی. په دغه پروګرامونو د امریکایي 240 میلیونه ډالر مصرف شوی دی. سیګار ویل د 3 میلیونه نه زیاتې افغان چې نه کې سانوي سکولونو ته تللی دي خو د طالبان د واکمنۍ دونه پس تعلیم ته د لاسرسي حق نه محروم شوی دی. سیګار د صحافتي تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز آر ایس ایف د معلوماتو په بنیاد ویل چې طالبانو د واکمنۍ دونه پس د افغانستان 40% مطبوعاتي ادارې ختم شوی دي او 80% خبريالانو خپل دنده د لاسه ورکړې ده. په رپورت کې ویل شوې چې طالبانو د قانونونو د سنسرشپ د لاسه افغانستان د مطبوعاتو برخه د تبعي پسند ولاړه ده. نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی تسلیم کړی. امریکي او اتحادیانو طالبانو سره مالی مرستې تړلې دي او د افغانستان د بنکونو په نظامي پابندیانې لګولې دي چې لامل یې د افغانستان اقتصاد د بحران سره مخامخ شوی دی او د ملک بشري صورتحال نور هم خراب شوی دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوالې ادارې وایي په پاکستان کې خبريالان له یو شمېر غوښتنو سره مخ دي او په آزاد توګه خپل چارې نشي ترسره کولای. دوی ویلي په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ باندې بندیزونه په دې وروستیو کې په چټکۍ سره په زیاتېدو دي. څېړونکو او خبريالان په روانو حالاتو کې څه اندېښنې او غوښتنې لري؟ په دې اړه نور حال له پیښور څخه د عثمان خان په رپورت کې.
د نومبر 2 نیټه چې د خبريالانو پر ضد د جرمونو د استثناء د ختمولو نړیوال ورځ مانځل کیږي خو پاکستان کې صحافتي بنسټونه او نوري د سار اداري وایي هیواد کې د جرنالستانو د پاره خطرې ورځ تر بلې سیواوالي لور ته روانې دي. د پیښور پریس کلب صدر محمد ریاض وایي سیمه کې خبريالانو ته خپل چارې تر سره کولو د پاره هغه زمينه نه د برابره کومه چې ورته د هیواد آئین یا د متحده ملتونو په چارټر کې ورکړل شوې ده.
یقینا دغه دغه چې کوم دي ازادي نشته، دغه پابندیان دي، قدغنون دي، او نه صرف پابندي او قدغنون دي بلکې د هغه نه کوم دي اورو کې یا نږدې کلونو کې نږدې میاشتو کې مونږ وګورو نو د نقصان او د ضرر هم ډیر واقعات شوې دي.
غیر دولتی تنظیم فریډم نیټورک په خپل ورستی تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2012 او 2023 ترمنځ موده کې د وجل شوو صحافیانو په 96% پیښو ککړو ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. د رپورټ تر مخه په یاد موده کې د پاکستان دننه 350 صحافیان وجل شوي، خو په دغه مقدمو کې یوازې 2 مجرمانو ته سزا ورکړل شوې ده. رپورټ زیاتوي په پاتې 96% مقدمو کې د هیواد د انصاف نظام وجل شوي خبریالانو او د هغوی کورنو ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلی دی. خبریال رفت اورکزی وایي پاکستان کې چې په لسګونو جرنلستان ووجل شو پس له دغه پیښو کمیشنې جوړې کړې شي، خو ډیوه ته وایي اوسه پورې د یو خبریال د وژنې څېړنه وړاندې را نغله.
زه به تاته ګوتو شمار وښیم چې دا لکه دا کیسونه وشو. ګوره، یو خو په درجنونو صحافیان چې دي یا خبریالان چې دي هغه چې کار په وخت کې چې دي شهید شوي دي. حیات الله چې دی وزیرستان کې 2000 کې اندغه شان غیب شو، بیا دغه لاش ملو شو، بیا هغه باندې ډېر احتجاج وشو، دغه چې دی یو کمیشن بیا جوړ شو، هائی کورټ چې دغه یو کمیشن جوړ کو. هغه کمیشن رپورټ نن ورځ پر نه دی راغلی چې دا چا وجلې دی، څوک د دې ذمہ دارو.
پاکستان د میډیا سینسرشپ اوږد تاریخ لري او د جرنلستانو د حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه د دې تور د پاکستان په ریاستی ادارو پوری کوي، خو حکومت وار په وار دا تورونه ردوي. د بی پولی خبریالانو تنظیم د کال 2022 په خپل رپورټ کې پاکستان د صحافتي ازادۍ په لحاظ سره د نړۍ 115 هیوادونو په فهرست کې په 155 نمبر اچولی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په پاکستان کې د پولیو ضد نړیواله ورځ د اکتوبر په 23 نیټه په داسې حال کې لمانځل شوې چې په یاد هیواد کې د نړۍ ټولو نه زیاتې د پولیو وایرس پېښې راپور شوي. د پولیو نړیوال پروګرام د ویبپاڼې تر مخه سږ کال د اکتوبر میاشتې پورې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې 40 پېښې د پاکستان نه راپور شوي. خو د یاد پروګرام د خیبر پختونخوا څانګې چارواکي وایي د پرله پسې پولیو ضد کمپاینونه دوام لري او هڅه روانه ده چې یو ماشوم د پولیو څاڅکي نه پاتې نشي. نور تفصیل د فرید شینواري په راپور کې.
د کال 2022 د اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې په اولنی لمبر دی چرته چې د پولیو وایرس پیښې زیاتې رپورټ شوې دي. د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 22 پولیو پیښې رپورټ شوې چې پکې 40 یوازې د پاکستان نه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو پروګرام یو چارواکی زیشان خان وی او وی ډیو ته اویل هغوی لګیا دي چې یو ماشوم هم د پولیو څاڅکی نه پاتې نشي.
اوس خو موږ ریسنټلی چې کوم نه په شاو کې پی او په پورا خیبر پختونخوا په 18 نشته کې چې کوم نه یو کمپین اوسو دا اف ان آی ډی وا او د نه علاوه چې کوم دې د 43 لاکھ ټارګټ او د نومبر یا دسمبر لا ډیر فائنل شي وی دي. تو یا د نومبر په لاسټ ویک کې او یا د دسمبر په فرست ویک کې چې کوم نه زموږ یو ان ای ډی وکړي ان شاء الله.
د نړیوالو ادارو تر مخه د پاکستان ترڅنګ په روان کال کې وو د پولیو وایرس پیښې د موزمبیک او 15 د افغانستان نه رپورټ شوې دي. د پولیو د مخنیوي پروګرام د ویپاړې ناتر لاسه شو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې د پولیو 40 واړه پیښې د خیبر پختونخوا او پکې 12 د شمالي وزیرستان نه، 2 لکی مروت او 1 د جنوبي وزیرستان نه مخې ته راغلي ده. زیشان خانوای په هغو ځایونو خصوصي توجه ورکړل شوی چرته نه چې د پولیو وایرس پیښې رپورټ شوې دي.
ګوره، دا انکار چې کوم دی نو دا څه مس کنسپشن باندې دی. دا وی وی چې یاره کې دیش دا ویکسین سیف نه وی یا دا وی په ذهن کې چې کوم دی نو د دې په اړه کې مس کنسپشن دی. نو هغه موږ د سټیک اډمنستریشن سره خبرې کیږي او د سټیک اډمنستریشن بیا هغه سره نیګوسییشن او جرګه او دا وی چې کوم دی نو مین انگیجمنٹ چې کوم دی نو هغه په سټیک لیول باندې کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي دغه خبره تاییدوي چې پولیو پیښې د خراب امنیت وزې، د پولیو څاڅکو نه انکار او د ماشومانو ته څاڅکو ورکولو جالي شمیرو د لاسه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور جګړه څو ورځې وړاندې وی او وی ډیو ته ویلي وو د پولیو وایرس مخنیوي لپاره په هر ډول هڅې روانې دي.
کوشش کوو چې هر ځای ته د پولیو ویکسینیټرز ورسی. The security masali vi, the refusals masali vi, chapter na chapter khalak boycotts kai, da ghim masali vi, da akhri che kam cases ra ghali pade che, pa sa azla ke khas taur bandi che kam sa zamunga janubi azla di, اغه کې چې چرته ریفیوزلز وینو خلک سره فیک فنګر مارکینګ هم کوي ماشومان ته لکه داخلو د پاره چې ویکسینې او لګولې نه وي دغه د چام فائدہ نشته.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په وروستیو کې ویلي وو په پېښور، سوات او بنو سیمه کې هم د سیوریج په پایپونو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی وو او د وایرس خورېدو یره څرګنده شوې وه. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن د خوراک د کمی په باب له تازه ورځو کې د عالمی مشرانو شبي یو غونډې ته د تقریر کولو په موقع ویل دي چې دا وخت په ګرد دنیا کې د 10 کروڑ نه زیات خلک د خوراک د کمی سنگینی مسلې سره مخ دي. ملګرو ملتونو په 13 مئی کې د خوراک د کمی د مسلې د مخنیوي لپاره د یوې تګلارې اعلان کړی دی. په دې کې د متحده قانونو غړو ملکونو ته غږ شوی دی چې د خوراک د کمی د تابعیا کولو لپاره اووه اقدامات وکړي، چې پکې د خوراک او د زریع حاصلاتو د منډو د پرانستو ساتلو، د سری د پیداوار د زیاتولو او په هغه کار کرونده د نور زیاتې سرمایه کارۍ کولو اقدامات شامل دي چې د موسم اثرات پکېږي. د متحده قانونو په دې تګلاره د 100 نه زیاتو ملکونو د سختونه کړی دي او ډیرو ملکونو په دې لړ کې په خپلو کړو لوزونو د وړاندې نه عمل هم شروع کړی دی. خاغری بلینکن ویلی دی چې عمل ډیر لازم دی، ځکه چې موجوده مسله دومره لویا ده چې یو ملک انچې د ملکونو یو ډلې هم په یوازې سر نشي اوارولې. صدر بایدن د متحده قانونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې د خوراک د کمی د عالمی مسلې په اواری کې د لاس امداد کولو لپاره د 2.9 کروڑ ډالرو اعلان کړی دی. دا د هغه شپږو عربو 9 کروڑ ډالرو د رقم نه علاوه دی چې امریکایي د وړاندې نه د سخت کال په شروع کې د خوراک د کمی د مسلې د اوارولو لپاره د ورکولو اعلان کړی دی. خو د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دلته دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې د امریکې په شان هر یو ملک په دې لړ کې خپل حصہ ناچي. ډیر ملکونه داسې دي چې په دې لړ کې ډیر سکولې شي خو نه کوي. دی ملکونو خپل دریز بدلول پکار دي. بهشکه چې کومو ملکونو تر اوسه پورې څومره سکړي دي هغه خوې کړي دي، خو اوس هر ملک ته وینا کیږي چې نور ډیر سوکي. خاغلی بلینکن خپل وینا کې دا هم وایي چې د خوراک د کمی په معاملہ کې چې مونږ فوري تور کم لاس امداد کولای شو هغه دا دی چې د متحده قانونو او د ترکی په منځګړتیا چې د روس او د اوکراین ترمنځ د روس د غلې دانې د بحیره اسود د لارې بهر ملکونو ته د لیږلو کوم لوزنامه شوې ده، نو چې دا نور فراخه کو. دویم اقدام دا کې دی شي چې نور ملکونو سره د دوی ځان له پخپل د خوراک د پیداوار د دوی د وستون په زیاتولو کې امداد وکړو. د اووی چې امریکا به راتلونکو 5 کلونو کې خپل کانګرس سره په شریکه په ګرد دنیا کې د پایدار زرعی پیداوار د مقصد د حصول لپاره سد پاسه 11 ارب ډالر خرچ کړي. تیره میاش مونږ مستقبل کې د خوراک د بندوبست کولو په منصوبه کې د افریقي اتم ملکونو ځان سره ملګری کړی دی. دا د اولسي تحفظ د نظام د فراخه کولو، د خوراک د نظام د مضبوطولو او د غذاییت د حالت ښه کولو په لوري زمونږ د نامې ښکاره پروګرام دی. او اخیری خبره دا چې د حکومتونو، سیمه ایزو ادارو، فاونډیشنونو او د غیر سرکاري تنظیمونو ترمنځ د بهترو رابطو ساتلو ضرورت دی چې دا شان د دوی په شریکه کار کول یقیني کړی شي. خاغلی بلینکن په اخر کې وایي چې پرته زمونږ د ویناګانو اهم خبره دا ده چې مونږ د خوراک د کمی د عالمی مسلې د اواری د پاره عملی طور سکو. دوی چې زمونږ د خلکو د صحت محکمتیا او د خیر خیګړی مقصدونه زمونږ د خوراک د تحفظ عملی کوششونو سره تړلې شي وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ.
ترنو اردو کو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر مخمنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد پلی الله ستارم. تاسو روغ جوړو، خوشاله اوسئ.